څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکي چارې شمشاد زادران مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې یو شمېر انتخاباتي بنسټونه په افغانستان کې په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو ډلو له لورې تر فشار لاندې دی. څرنګه فشار او کمیسیون څه وایي؟ د افغانستان د کرکټ د لوبې په اړه معلومات ترکو. د افغانستان تر 19 کلنو د کرکټ لږ عمره لوبغاړو د پاکستان د ټیم لپاره په نړیوال جام کې 190 منډې هدف وټاکه. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د جمهوری ریاست یو پلاوی د غور ولایت د اعتراض کوونکو د غشتونو ارزولو لپاره دغه ولایت تر رسیدلی دی. افغان حکومت له چین څخه د خپلو اتباعو پر ایستلو کار کوي او د امریکا دفاع وزیر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر او د امریکای ولور پوری نظامی چارواکی له افغانستان سره د امریکا د دوامدار ژمنو په ځانګړي توګه په امنیتی او دفاعي سکتور کې د دوار خيزو همکاري په اړه خبري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکای پاوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزی نن تر غرمې مخکې په ارک کې ولیدل. د ارک په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال مکنزی له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړي توګه د داعش په ځپلو کې د افغانستان د تیو دفاعي ځواکونو لاستراوړنی یادې کړې دي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هیواد د دفاع توان لري او دغه ځواکونه وکړای سول په افغانستان کې داعش ډله وځپي. د ننګرهار ولایت چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې تر نظامی عملیاتو وروسته سلګونو داعش جګړه مارانو له خپلو کورنیو سره یو ځای دولت ته تسلیم سول. د امریکا دفاع وزارت په نوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د داعش جګړه ماران تر اوسه یو تهدید ګڼل کیږي. د غور ولایت اعتراض کوونکو د غشتونو ارزولو لپاره د جمهوری ریاست پلاوی نن غرمه دغه ولایت ته رسیدلی دی. لس ورځې کېږي چې د دې ولایت کې خلکو په اعتراض لاس پورې کړی دی. دا پلاوی د ولسمشر د سلاکار انجینر سدالله فلا په مشرۍ فیروزکو ښار ته رسیدلی. ارګ نن یو خبر پاڼه خپره کړې چې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به د غور ولایت د اوسیدونکو د غشتونو منلو لپاره هر ډول هڅې وکړي. د غور ولایت اوسیدونکو اعتراض کړی چې د 1999 مالی کال بودیجه ناانډوله ده او له همدې کبله یې په مدني نافرمانۍ لاس پورې کړی او د ټولو ځایي ادارو دروازې تړلې دي. د 1999 مالی کال د بودیجې طرحه یوه میاشت تر بحثونو او لانجو وروسته ولسي جرګې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ تصویب کړه. معترضانو ویلي تر هغه وخته چې حکومت مرکزي لویه لاره جوړه نه کړي او غور ولایت ته د برېښنا بند ځانګړی نه کړي، دولتي ادارو ته به د فعالیت اجازه ورنه کړي. د غور والی غلام ناصر خازی مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اعتراض کوونکو غشتونو ته په کابل کې د چارواکو ځواب ته پته مده. افغان حکومت له چین څخه د خپلو اتباعو پر ایستلو کار کوي. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر او ازادي راډیو ته وکړه. د چین له ووهان ښاره کورونا ویروس ټولې نړۍ ته خپور شوی دی. دې ویروس تر اوسه 214 کسان وژلي او نږدې 10,000 کسان ورباندې اخته شوي دي. فرانسې خپل 200 اتباع د چین له ووهان ښاره نن وایستل. دوی په 14 ورځې قرنطین وي. افغانستان هم هڅه کوي چې له دې ښاره خپل اتباع هیواد ته راستانه کړي. په ووهان کې چې د کورونا ویروس مرکز د شپېته افغانان دي او اکثره یې محصلین دي. د جنوبی کوریا 300 اتباع هم نن د چین له ووهانه د جنوبی کوریا پلازمینې سیول ته ورسېدل. د هند حکومت هم هوډمن دی چې هندیان په دوو الوتکو کې د کورونا ویروس ځپلې سیمې ووهان او هوبای ولایت څخه وباسي. او د افغانستان دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د وو سختریزو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 3 وسلوال طالبان او په واشیر ولسوالۍ کې په یو بل هوایي حمله کې 2 وسلوال طالبان وجل شوي دي. د خبر پاڼې پر اساس 2 نور طالبان په نادالي ولسوالۍ کې د کوماندو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې په جګړه بخت لوري ادعا کوي چې یو بل ته تلفات اړوي. د افغانستان جګړې ته د پایټه کې ایښودو په هدف د امریکا د ډیپلوماټیکو هڅو پر مهال تر اوسه داسې نه ښکاري چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کم سوی وي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. دا ټاکل سوی د نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له خپل اوکراینی سیال ولودمیر زلنسکی او لوړ پوړو اوکراینی چارواکو سره په کیف کې وویني. واشنگتن له اوکراین سره ملاتړ څرګندوي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په ملاتړ له ځواکونو سره لاس او ګریوان دی. پامپیو پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، له کیف څخه د امریکا ملاتړ پر خپل حال دی او زه به پر دې خبره ټینګار کوم چې د اوکراین له حکومتي مشرانو سره پر دې موضوع خبرې وکړم چې څه ډول خپل ستراتیژیک ملګرتیا زیاتولی سو او د یو آزاد اوکراین او ډیموکراتیک دولت تضمین کولی سو. پامپیو په داسې حال کې کیف ته تللی چې د امریکا سنا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا پر موضوع بوخته ده. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پینټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا متحدان اندېښنه لري چې واشنگتن کېدای سي د افریقا لویه وچه له پوځي پلوه پرېږدي، خو چین او روسیه په شدت هلته د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي او د وسلوالو سخت دریځو ګواښ هم پاتې دی. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنجشنبې په ورځ وویل موږ په بشپړه توګه له افریقا خپل ځواکونه نه باسو. اسپر په آسیا کې د چین د پوځي ننګونو پر وړاندې د سرچینو د زیاتولو لارې چارې لټوي او په همدې موخه په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت بیا کتنه کوي. فرانسې په ځانګړې توګه په افریقا کې د امریکا د پوځي حضور پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، په افغانستان کې شمیر انتخاباتي بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو ډلو تر فشار لاندې دی. خو د کمیسیون یو ویاند وایي
منګه مستقیل یو او هیڅ نو سیاسي او هیڅ نو فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چیرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره کارونه چې په موږ دي شریکو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی مرجوب لید چیرنو د کمیسیونونو پاړه وای
د دغه سي کمیسیونونو مونډل دي په سره وخت کې په دقیقه توګه د قربانیانو د کورنۍ سره ولس او رسنۍ سره شریک کړی شي.
په پکتیا کې مو د شزو د حقونو یو مسأله څارلې.
د بدو دود د منځ تللی ده پکتیا ولایت کې، خو ولې دا ستونزه لا راپاتې ده؟ په کوم عمر کې ودونه یا جبري؟
د افغانستان تر 19 کلنو لږومره کرکټ لوبغاړو د پاکستان تر 19 کلنو لږومره ټیم ته 190 منډې هدف وټاکه.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ کې خدا، بالنګ کې خدا، فیلډنګ کې خدا، ټول شیان ښه دي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه تور پوری کوي چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د شکیلو لوریو لخوا تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ یا چیفا د ویان په وینا دوی به د دغو فشارونو څرنګوالی راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون نظر هم اجمل تورمان په دې راپور کې راخیستی.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د دغه بنسټ ویان احمد زبیر حبیبزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه په انتخاباتو کې د ښکېلو لوریو لخوا دي، خو نوموړی په دې اړه جزئیات نه ورکوي.
هڅې دا دي چې په انتخاباتو کې ښکېلې خواوې وکولی شي په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي. په کمیسیون فشارونه دي، یعنی دا چې له پروسې څخه خپلې غوښتنې او ګټې ترلاسه کړي. حتی موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه دا پروسه تر فشار لاندې رانوستل شي او بیا هم د افغانستان برخلیک د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړ شي، نه د ټاکنو پر بنسټ.
بازم سرنوشت افغانستان از یک تفاهم سیاسی شکل بگیرن، نه آرای مردم.
د ټیفا د ویان په وینا دوی به د دغه فشارونو څرنګواله راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم وایي د دغه فشارونو په اړه اسناد نشته، خو په یو ډول تر فشارونو لاندې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د راتلو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
دریزونه مطرح کوي او د شکایت کمیسیون یو شکل د اشکال باندې چیلنج کوي که چیرته دغه پریکړه په دغه شکل باندې و نو خامخا هغه قانوني وي، او که چیرته خلاف دغه و هغه قانوني نه وي، او موږ به اعتراض پرې کوو یا به یې نه منو. نو دغه موضوع د شکایت کمیسیون په پرېکړو باندې خپله طبیعي ډول باندې تاثیر کوي.
خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پر دغه کمیسیون د سیاسي فشارونو خبره ردوي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شکایتو مستقل کمیسیون یو مستقل کمیسیون ده او دوی خپل کړنې د قانون او د طرز العملونو په چوکاټ کې ترسره کړي دي. موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چېرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره تارونه چې په موږ دي شریکو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات څلور میاشتې مخکې ترسره شوي، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوي او وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د استنافي شکایتونو په اړه به خپله وروستۍ پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د مرشوبلې د څېړنې لپاره ګمارل شوي کمیسیونونه دي خپل معلومات له ولس او د قربانیانو له کورنیو سره شریک کړي. حکومت تیرونی د بلخ ولایت په یو کلی کې د ملکیانو د مرشوبلې د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسیون وټاکه. بلخوا په کندوز کې هم د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د یوې کورنۍ د پنځو غړیو د وژلو ادعا شوې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د ملکیانو د وژل کېدو تازه ادعا د جمعې پر ورځ وسوه چې ویل کېږي د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د یوې کورنۍ پنځه غړي وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله اميري ویلي چې په وژل شوو کې دوی ښځې، یو ماشوم او دوه سپینږیري شامل دي. حمله د پنځشنبې مازدیګر د دشترچی ولسوالۍ په وزیر خان سیمه کې پر هغه موټر سوی چې له یوې جنازې څخه پرستنېدو و. د کندوز چارواکو نه دی ویلي چې دا حمله افغان که بهراني ځواکونو کړې ده. دا په افغانستان کې د ملکیانو د وژل کېدو لومړی پیښه نه ده. تر دې مخکې تیر شنبه ناوخته په بلخ ولایت کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي چې د بلخ ولسوالۍ په بوکه کلي کې د بمباري له کبله په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تیر یک شنبه د پیښې له کبله په بلخ ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو مظاهره هم کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت تر پیښې وروسته سیمې ته د حقیقت موندنې د یوه کمیسیون د لیږلو خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون څېړنې بشپړې سوي نه دي.
موږ پایل لا تر اوسه پورې بشپړې شوي نه دي. ټیم پر دې باندې همدا اوس هم لګیا دی کار کوي او مختلف ټیمونه زموږ لاړل. تاسو ولیدل چې لوړ پوړي چارواکو هم پکې ګډون کړی و. نو لا تر اوسه پورې هغه راپور بشپړ شوی نه دی. نو څنګه چې بشپړ شي انشاءالله چې تاسو ټول سره به شروع کړو.
دفاع وزارت نه دی ویلي چې په بلخ ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې څېړنه به څومره وخت ونیسي. خو د خیبر اميري په خبره چې وایي په بوکا کلی کې وژل شوي کسان خپلوان دي، د ملي امنیت سلاکر حمدالله محب او د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په تیرو څو ورځو کې په بلخ کې د قربانیانو له کورنیو سره کتلي او د دې قضیې د بشپړې څېړنې ډاډ یې ورکړ. اميري په دې باور دی چې دا هر څه یوازې تشریفاتي اقدامات دي.
دوی دغه ډاډ راکړ او دغه وعده یې راسره وکړله چې موږ به د دغه پیښې عاملینو ته سزا ورکوو، دا به څېړو چې دا پیښه څنګه شوې ده. موږ ته البته د دې مسلې ډاډ راکړ، خو دا یوازې ډاډونه دي، یوازې خبرې دي چې د میډیا او د خلکو د غولونې دپاره د مرکزي حکومت له لوري کېږي. البته حقیقي بڼه باندې تر اوسه خاص اقدامات نه دي شوي.
د حکومت لخوا ګمارل شوی د حقیقت موندنې کمیسیون په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه په داسې حال کې څېړي چې تر دې مخکې هم خلکو د ملکانو د وژل کېدو د څېړنې په هدف د بېلابېلو کمیسیونونو د ګمارلو خبرونه اورېدلي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د دغسې کمیسیونونو د څېړنو پوره نتیجې له چا سره نه شریکېږي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
دغسې ورته پیښو کې د حقیقت موندنې کمیسیونونه د حکومت لخوا ګمارل شوي دي چې متاسفانه د دغه کمیسیونونو موندنې او راپورونه له ولس، د قربانیانو له کورنیو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او رسنیو سره نه دي شریک شوي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا ډاډ ورکوي چې په بلخ ولایت کې د وروستۍ پیښې د څېړنې تر بشپړېدو وروسته به ټول معلومات له رسنیو او خلکو سره شریک شي. د قربانیانو د کورنیو ځینې غړي شکایت لري چې تر اوسه د ملکیانو د وژنې عاملانو ته چې د څېړنو په نتیجه کې پړ بلل سوي په علني ډول سزا نه ده ورکړل سوې. د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور وای د دې لپاره چې د ملکانو د وژنې د عاملانو په وړاندې د حکومت د اقدام اراده په ډاګه سي په کار د کمیسیونونو د څېړنې نتایج له خلکو سره شریک سي.
زمون غوښتنه دا ده چې د دغه سي کمیسیونونو مونډنې دي په اسره وخت کې په دقیقه توګه د قربانیانو د کورنۍ سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان لولس او لرسنۍ سره شریک کړی شي تر څو د پیښو د عاملینو په تړاو باندې د حکومت عملی اراده ثابت شي.
د بخښنې نړیوال سازمان روانه میلادي میاشت په یو راپور کې د یوناما په حواله ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې 2503 ملکیان وژل سوي او 5600 نور ټپیان سوي دي. د راپور پر اساس 13 جولای میاشت په 13 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت ګڼل سوې ده. په 2019 میلادي کال کې د زیاتو ملکیانو د وژل کېدو عامل هغه منفجره وسایل ګڼل سوي چې د حکومت د مخالفو وسلولو لخوا جوړیږي، خو د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي بلخ ولایت د ملکیانو د وژنې د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسیون استولی دی. دغه کمیسیون تر اوسه خپلې څېړنې نه دي بشپړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په څنګلوري ولایت کندوز کې هم پرون مازدیګر په یوه هوایي حمله کې د 500 ملکیانو د وژلو ادعا شوې ده. صالح محمد صالح د دفاع وزارت له مرستیال ویان زبیر عارف سره مرکه کړې ده. په پیل کې یې ورڅخه پوښتنه کړې چې بلخ ولایت د دفاع وزارت د حقیقت موندنې لیږل شوی کمیسیون به وکړای شي خپلې موندنې پر وخت له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی عارف په ځواب کې وویل
په تیر کې هم داسې شوي دي چې راپورونه موږ شریک کړي دي، اما داسې دی چې دغه قضیه لږ زره خاص پلټنې ته اړتیا لري. نشو کولی چې اقدام بدون د دننه چې هغه قضیه موږ ښه وڅېړو او هغه موږ شریک کړو. په تیر کې هم داسې شوي دي چې موږ هغه رسنیو سره هیوادوالو سره شریک کړي دي، ټول موارد مو شریک کړي دي. نو انشاءالله دا به هم شریک کړو، فقط دومره چې کوشش کوو چې یو ښه پلټنې ترسره شي او هغه حقایق رابهر شي.
دا د بلخ د پیښې څېړنه به څومره وخت ونیسي تاسو ته معلومات کیږي؟
امید لرم چې ډېر ژر به انشاءالله خلاص شي، چون زموږ ټیمونه تللي دي ساحې کې او تاسو هم په جریان کې هستئ چې هغه زموږ لوړ پوړي چارواکي هم پکې شامل وو. نو انشاءالله ډېر ژر به راپور بشپړ شي.
عارف صاحب، په دغه کمیسیون کې کوم کسان شامل دي یا کوم ارګانونه؟
دفاعي او امنیتي ځواکونو ټیمونه شامل دي، همداسې په سیمه کې زمونږ کشفي او استخباراتي همداسې د سیمې او د منطقې خلک هم په دې کې شامل دي چې هغوی سره پوښتنې کېږي د هغې نه، همداسې د مربوطه کلي ولسوالۍ خلک، نو دا ټول په دې ټیم کې شامل دي.
کله ناکله د دغو کسانو پر خپلواکۍ باندې ځینې کسان شک څرګندوي، څومره دقت سوی دی د دغو کسانو په ټاکلو کې چې دوی واقعا بې طرفه دي که نه دي؟
افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې داسې پېښې چې هغه د سیمې د منطقې د خلکو سره صرف په راس کې د دوی هغه دولتي ټیم وي، همداراز نور اکثر په دې کې د سیمې او د منطقې خلک وي، د ولسوالۍ خلک وي. اکثرا دا پېښې داسې وي چې د حقیقت پر بنسټ باندې ولاړې او دا راپورونه کل موږ هڅه را کړې چې هغه روښانه چې وي هغه موږ ملت ته هېوادوالو ته وړاندې.
کله چې په دغه سي عملیاتو کې واقعا افغان امنیتي ځواکونه دخیل وي او دغه سي د حقیقت موندنې ټیم ټاکل کېږي چې دا موضوع وڅېړي، د عاملانو په وړاندې تر اوسه څه اقدام سوی؟
ډېرو موادو کې که تاسو کله راشئ د دفاعي امنیتي ځواکونو خاص کر د دفاع وزارت په چوکاټ کې د کشف او استخباراتو یا زموږ د تفتیش او یا د حقوقو ریاستونو هغه راپورونه وڅېړي، نو موږ په لسګونه سلګونه قضیې داسې لرو په زرګونه چې موږ هغه هر کال د هغه په بشپړ راپور نشرو د کال په اخره کې. دا همغه مواد دي چې اکثر تختیانې شوي یا بعض موادو ته پام نه شوي، نو اکثرا دا قضیې بررسي کېږي او د عاملین چې هغه ثابت شي چې دوی د جګړې اصولو ته او قاعدې ته دوی متوجه شوي نه دي، څرنګ مجازات شوي دي نظر د همغه جرم یا د هغه قضیې په څرنګوالي باندې.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند زبیر عارف.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په جنوبی افریقا کې د افغانستان او پاکستان تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه روانه ده. دا لوبه د کوارټرز فاینل دی. که هر ټیم بریالی شو دی بس نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته ورسیږي. افغانستان خپل بیټنګ کړی دی، په 190 منډو ټول افغان لوبغاړي سوسېدلی دي او د پاکستان لوبډلې هم اوس بیټنګ شروع کړی دی. په یو اوور کې پاکستان 9 منډې جوړې کړې دي او تر اوسه پورې کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. وړاندې بیا هم د کرکټ لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو، خو د بشري حقونو په برخه کې یو بل راپور سمدستي راخلو. د ښځو د حقونو د چارواکو په وینا په پکتیا کې په بدو کې د نجونو د ورکړې دود ختم شوی دی، خو لا هم په کم عمر نجونه ودی شي او په زور ودونه د ناوړو پیښو سبب کیږي. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په پکتیا کې له یوې داسې میرمنې سره خبرې کړې چې په 12 کلنۍ کې د یوې ټوټې ځمکې په بدل کې په نشه یي توکو رشد کسته ورواده شوې.
25 کلنه نسیمه د ګردیز ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د خټاوي په نوم په سیمه کې اوسیږي. نوموړی د شپږو اولادونو مور ده. په 12 کلنۍ کې د یوې ټوټې ځمکې په بدل کې ورکړل شوې ده. خاوند یې د چرسو او پوډرو په نشه روږ دی دی. نوموړی د ژوند ډېرې ترخې کیسې لري. دی وایي یوه کلنه لور نجلۍ د لوږې له امله مړه شوه. نسیمې اوس تصمیم نیولی چې په ګډه درې میاشتنی ماشوم له پیدا کېدو وروسته بل چا ته ورکړي. دی وایي په دې کار سره به خپل ماشوم د لوږې له امله له مړینې څخه وژغوري او بل څوک به یې سمه پالنه او روزنه وکړي.
سزده ساله که می واده اوکو مگه نستی ده او نشم ساتله نشم شده نسته مثلا ده دوایی پیسه نشته کاربار نشته نسته اکم سی او بسلمان زان تا تربیه که خیلی اوکو مکتب انتی رو رسوی خده او مشکل می ده دستی مره می دستی عملی ده داغ چرس و داغ شیان سکهی پرار داغ شیان سکهی کاربار نشته.
نسیمه وایی ده پریکره ور تا دیره سخته و خوبی وزلی ده هر چه تا مجبوره کده. دی وایي خاوند یې کله کله کور ته راځي او ځینې وخت ورسره تاوتریخوالی هم کوي. د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست هم مني چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ځینې ډولونه لا هم موجود دي. دوی جبري او په کم عمر کې ودونه هغه بېلګې بولي چې په وینا یې د ډېرو ښځو ژوند یې تریخ کړی دی.
د بدو دود د منځه تللی ده پکتیا ولایت کې، خو ولې دا ستونزه لا راپاتې ده؟ په کم عمر کې ودونه یا جبري دا تر اوسه پورې لسته تاوتریخوالی قضایوي. خو شخصا د ښځو چارو ریاست کې سبسوي رسمي هغه لس دي.
د ښځو چارو ریاست وایي زده کړو ته د نجونو هڅول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو پلي کول یې د ریاست هغه پالیسي ده چې له مخې د ستونزې د هواري په لټه کې دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په روزګان ولایت کې د ملي اردو د ځینو سرتیرو معاشونه دوی میاشتې ځنډیدلي دي او دوی له سړې هوا شکایت لري. وایي چې د سون کافي مواد ورته نه لري. ترین کور ته څیرمه د جګړې لومړۍ کرښې ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورخلی.
د اورزګان کندهار د لیلاری پر سر د ملي اردو میش دغه سرتیری وای ل تیر دوه میاشت رئیس ماشونه نه دی ورکول سوی او نه هم تر اوسه پوری د پوسټو لپاره سوانګ تو کی ورکول سوی دی. یو تن سرتیری شفیق الله:
مشکلات زیات دي، مشکلات پرسونل دي، مشکلات بانکی دي. دا دوه میاشت کی ماش اول کی نو مشکلات د حالت پرسونل زیات لري. یو څه راغتا خپل د حالت وینه او دا ماشونو خو دغه دوه میاشتې کېږي د پرسونل شاید ده چې دوه میاشتې کېږي ماشونه دي اخیستي.
دوهم بریدمن عبدالعزیز چې د یوې ټولۍ قومندان دی وایي ژمی پر خلاصېدو دی، خو تر اوسه پورې د سوانګ توکي نه دي ورکول سوي.
مشکلات مو از قبیله سردی هوا که ما سردی هوا داریم، مشکلات دی مثلا اتاق است، همه مشکلات ما زیاد است. و همچنان اکمالات آشهشان است، اکمالات چوب است، اکمالات تیلشان است، اکمالاتشان ضعیف است.
د جګړې د لومړۍ کرښې دغه سرتیري له اړوند مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې حقوق دې پر وخت ورکول سي او دغه شان ستونزو ته دې پام وسي. خو د اورزګان ولایت د څلرمې لیوا مشر عبدالولي حکمل بیا د یادو سرتیرو دا ادعا ردوي. دی وایي ځواکونه ته یې پر وخت اکمالات کېږي او ماشونه او نور حقوق یې هم پر خپل وخت ورکول کېږي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره دغه سرتیری ژمن دي او وایي چې په هر حالات کې به د خپلو خلکو او وطن څخه ساتنه وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو لوو تر وو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي پیغامونه خبرو، خو اوس په کرکټ ته مخه کړو. د په جنوبی افریقا کې تر 19 کلنو د لشم کرکټ لوبغاړو په کوارټرز فائنل کې افغانستان د پاکستان له ټیم سره لوب کوي. د افغانستان ټیم یو سلو نبی منډي پاکستانی لوري ته هدف ټاکلی دی او د پاکستان ټیم تر اوسه پورې په 2.2 اوورونو کې 12 منډې جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی د دغه سیالۍ ګټونکی ټیم به د یادو سیالیو نیمه پایلو وته لار پیدا کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم مسؤلین وایي افغانستان دغه سیالۍ ته بشپړ تیاری نیولی او هیله ده چې دغه سیالۍ به وګټي. د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو د کرکټ ټیمونه لوبه روانه کړې ده او تر اوسه پورې چې زه ورته ګورم په لوبه کې کوم تغییر نه دی راغلی. 2.3 اوورونه سوي دي او پاکستاني لوبغاړي تر دې د مشه لوبي شي، خصوصا علي په نوم پاکستاني لوبغاړي شلوبي شي، لس منډې کړې دي په توپونو کې. له کابله خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د دغه جام په سیالیو کې د خطو پچونې، خطو پوهنې او خطو نیونې په برخو کې وتوانید. په لو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړې او ځان د دغو سیالیو منځلوبه ته ورسوي. ښاغلی هوتک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افغانستان د لسکن بوتله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله د کوارټر فائنل لوبه د پاکستان د کرکټ د لسکن بوتله پر وړاندې ترسره کوي. د لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او مکمل دي چې ان شاء الله په دې لوبه کې به افغان لوبغاړي وکولای شي چې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام د روان میلادي کال د جنوري په نیمایي کې د سویلي افریقا د بینونی په ښار کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د کرکټ په دغه سیالیو کې د نړۍ د 14 هیوادونو د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو برخه اخیستې. د افغانستان د 19 کلنو ټیم په سګنی نړیوال جام کې تر دې دمه خپلې دوه لوبې چې یو له کوربه جنوبی افریقا او بل له متحدو عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. د کرکټ مینوال وای دا چې د افغانستان ټیم د کرکټ د 19 کلنو سیالیو په 14 ټیمونو کې منځلوبه ته ځان ورساوه، ډاډمن یو چې له پاکستان نه هم دغه لوبه ګټلی شي. د کابل ښار اوسیدونکو دوو ځوانانو نورباز او عبدالباسط وویل
الحمدلله افغانستان همیشه بریالی ده او همیشه به ګټي. د مونږ دواړه سره ټکر د پاکستان سره ده، ان شاء الله تعالی افغانستان به همیشه کامیاب وي او همیشه به کامیابی.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله، بیټنګ ښه ده، بالنګ ښه ده، فیلډنګ هم ښه ده، ټول شیان ښه دي.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم سر روزونکي رئیس خان احمدزی ویلي چې دغه ټیم له یو کال راهیسې دغو لوبو ته تمرینونه کړي او بشپړ تیاری ورته نیولی ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم مخکې تر دې څلور ځله د پاکستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې ته ماتې ورکړې ده.
ستاسو له پیغامونو
حضرت محمد یم د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ سینه کلي څخه دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو کومه کلیزه ده دا ټول بشریت ته مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې هر وخت داسې بهترې پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
ازادی راډیو څخه مننه کوم. ما اتلس کال کې ازادی راډیو اورو. د غریبانو خلکو آواز یې تر لوړو تاماتو او تر نورو هیوادونو پورې رسولی. ازادی راډیو څخه یو جهان مننه کوم. حکومت پهغونه خدمت نه ده کړی لکه ازادی راډیو زړی. اتلس کال کې ازادی راډیو زه اورو. خدای دې ژوند ورکړي. ازادی راډیو ډېر ډېر خدمتونه کړي دي افغانستان ته، ملکي افغانانو ته، ملکیانو خلکو ته، غریبو افغانانو حالونه یې رسولي دي پر ازادی راډیو. من
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه د ازادی راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته د ازادی راډیو اتلس کلنه مبارکي ورکوم. ازادی راډیو یو بې پرې او دلوي آزاد خبرونه نشر کوي، نو د دې ستاینې وړ دي. او په افغانستان کې یو معلومه راډیو ده چې بې پرې ده او د هر یو خبر ښه تحقیق کوي او دا نشروي. نو زما دا پیغام دی د ولسمشر نه چې د خیوې په ولسوالۍ کې په هدیره کې هم غصبونه کیږي، د غاصبونو مخه دې ونیول شي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ګڼ نور پیغامونه لرو. بښنه غواړو چې د تخنیکي ستونزې له امله مو ونه شوای کړی چې ازادي رادیو ته ستاسو را رسېدلې سمیسونه ولولو. دغه ستونزه مخکې هم وه، هر کله چې دا ستونزه هواره شوه ستاسو سمیسونه به له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. د حقوق پوهانو یوه ډله په افغانستان کې وایي چې له زندانیانو سره په د محاکمو په برخه کې ستونزې شته. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. کرکټ ته به مخه کړو. په کرکټ کې د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو ترمن مسابقه روانه ده. په جنوبي افریقا کې دا د کوارټر فاینل لوبه ده. تر دې دمه د پاکستان ټیم شپاړس منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د پاکستان ټیم ښه لوبې شي ځکه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوی لپاره تر نولس کلنو د لږ عمره کرکټ ټیم د دوی لپاره 190 منډې هدف ټاکلی دی او دا هدف ډیر زیات نشکاري. پاکستان تر اوسه پورې په 3.5 ورونو کې شپاړس منډې کړې دي او دا د 50 ورونو لوبه ده. خو مخکې تر دې چې د زندانیانو ستونزو ته مخه کړو، لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د کابل پولیس وای چې نن د پنځمې ناحیې په فاضل بیگ سیمه کې په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. افغان ولسمشر او د امریکا یو لوړ پوړی نظامی چارواکی له افغانستان سره د امریکا د دوامدار ژمنو په ځانګړي توګه په امنیتي او دفاعي سکتور کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د غور ولایت اعتراض کوونکو د غشتونو ارزولو لپاره د جمهوری ریاست پلاوی نن غرمه دغه ولایت ته رسیدلې دي. افغان حکومت له چین څخه د خپلو اتباعو پر بیرته راستنولو کار کوي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د اوو سختریزو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکوي. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ډیری اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې سو. ټاکل سوی د نن د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو له خپل اوکراین د ولسمشر ولودومیر زلنسکی او لوړپوړو اوکراینی چارواکو سره په کیف کې وویني. او ټاکل سوی د نن د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ په ورځ د خپل هیواد لپاره د نوي اثر د پیل اعلان وکړي.
یو شمېر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې ګڼ شمېر بندیان تر قانوني مودې د ډېر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. د حقوقي چارو متخصصان وایي چې د افغانستان په قوانینو کې بې محاکمې د حقو کسانو چې په جرم تورنیشي د توقیف موده ټاکل شوې ده. په دې موضوع عصمت څاروان دغه تفصیلي راپور لري.
بې محاکمې یو تورن څومره وخت په توقیف کې ساتل کېدای شي؟ د حقوقي چارو متخصصان وایي په جرم تورن فرد په نهایت کې ووښه ورځې په توقیف کې ساتل کېدای شي، خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بیل دي چې محاکمه شي تر قانوني مودې زیات وخت په حبس کې تیروي. د افغانستان د حقوق پوهانو شبکې مرسیال سبحان مصباح په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
دوه حالت دي، یو د توقیف حالت ده د یو متهم لپاره او یو د مجرم د وخت تیرېدلو موضوع ده. نو اصلی مرحله د توقیف چې څارنوال ته صلاحیت ورکړی ده، هغه د اجرات جزایی قانون د 1963 ماده پر اساس که چېرته جرم جنحه وسي یا نهایی حالت وویشت ورځې ده، یعنی وویشت ورځو کې کولی شي چې مجرم په متهم په توقیف کې پاتې شي.
ښاغلی مصباح په عین حال کې وویل که چېرې د جنایت جرم وي بیا تورن تر 15 ورځو پرې په بند کې ساتل کېدای شي، خو که متهم بندي ونه وسي بیا باید په 80 ورځو کې د تحقیق مرحله ختم شي. په وروستیو ورځو کې یو شمېر مدافع وکیلانو ادعا کړې وه چې د افغانستان په محبسونو کې شاوخوا 10,000 کسان بې محاکمې شپې ورځې تیروي. هم مسبا و هم د حقوقي چارو بل کارپو اجمل هودمن دا ادعا ردوي، خو وایي چې ممکن یو شمېر کسان بې محاکمې بندیان وي خو دا غیر قانوني ده. اجمل هودمن آزادي رادیو ته وویل: اصلا د جنایي قضیو لپاره څارنوالي 15 ورځې وخت لري، خو که څارنوالي په ټاکل شوي وخت کې ونه توانېده چې خپل تحقیقات بشپړ کړي، د مواجه دلایلو پر اساس له محکمې د قضیې د تحقیق لپاره تر 15 ورځو پورې وخت غوښتلی شي.
ورته جنه په جرم کې سره ستاندوال او کس توقيف کی دا هغه د لاس او ورځو لپاره هغه توقيف کې ساتلی شي. اما که چیرې ضرورت وي د تحقیق موده تر 20 ورځو پورې نورم اوږدېدلی شي. په جنایت جرم کې دغه وخت 15 ورځې ده، اما که چیرې په دغه 15 ورځو کې تحقیقات تکمیل نشي بیا سالانوال کولی شي د محکمې نه د توقیف د تمدید اجازه واخلي. بالاخره دغه 15 ورځو پورې دغه د توقیف موده د تحقیق په جریان کې اوږدېدلی شي. نو که په دغه وخت کې یو څوک محاکمې ته انتظار باسي، نو دا موږ ویلی شو چې دا لا اوسه پورې محاکمه سوی نه ده، خو دا یو غیر قانوني حالت نه دی. په دې معنا چې قانون څارنوال ته دا صلاحیت ورکړی چې د احتیاطي تدابیرو لپاره د محاکمې نه مخکې د تحقیق موده کې یو کس په توقیف کې وساتي. البته جدي دلایل باید موجود واوسي چې محکمه قانونی سی چې توقیف تمدید کی. خدای او قانونی حالت دی، په هر حالت کې چې دغه سه کسان دي دا یو قانونی حالت دی.
خو ښاغلی هوډمن دا هم وایي چې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې یو څوک تر 160 ورځو زیات وخت په توقیف کې پاتې شي.
زما خپله تجربه او معلومات مې د افغانستان د زندانونو او د افغانستان د قضایي ارګانونو نه دا ده چې دغه رقم زه نشم کولی تایید کړم، ماته دا واقعیت نه ښکاري. اما ممکن دی یو ناوړه پوهاوي په نتیجه کې دغسې یو موضوع راپورته سوي وي، هغه کله داسې پېښېږي. اوس موږ کله چې یو کس د یو جرم په شک باندې نیول کېږي، تر څو چې د هغه تحقیق کېږي، د هغه د تحقیق چارې بشپړېږي، څارنوالي په هغه باندې صورت دعوا ترتیبوي یا هغه به محکمې ته وړاندې کوي، په دغه کې یو څه وخت وځي.
له څارنوالۍ وروسته بل پړاو د محکمې دی. ویل کېږي چې د افغانستان په محکمو کې قضیې ژر نه حل کېږي او ډېر دوام کوي. ښاغلی هوډبن په دې باب چې هره محکمه د یوې قضیې د څېړلو لپاره څومره وخت لري وایي؟
کله چې محکمې ته یو قضیه لاورسي، یعنی محکمه باید په 30 ورځو کې تصمیم ونیسي. استیناف محکمه هم 30 ورځې صلاحیت لري او همدارنګه ستره محکمې په جریان کې که چېرې یوه قضیه د څېړنې لاندې وي، هلته یو کس د سترې محکمې په جریان کې دوه میاشتو لپاره په توقیف کې پاتې کېدلی شي. یعنی د دې معنا دا ده چې په مجموع کې د محاکمې په پروسه کې یو کس نشي کېدلی چې له 160 ورځو نه زیات په توقیف کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس محبسونه او توقیف ځایونه باید د خپلواکې ادارې له لوري اداره شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي یو اوریدونکو د خبرونه تر نومې نوال زما فریبا ظاهر السلامونه ونی کې هیلو منی خدای دې چې جوړ روغ اوسی. دا د دې ونی په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواک کې را سره ژغیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به وورو او د غرض د خبرونه په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره درته خبرو کوو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډېر رسیږي، مننه کوم او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسؤلینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریک کړی دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ترغلی او ومنله چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونه د جوړښت سره سم به موږ د لومړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
څنګه مزامن پیغام خبرې کوم د خوست ولایت نه دومره د غنیو د کلدورو په نرخونو کې پارک ده د چرواکې ټول د پرتو د بخارا د تنوز دي د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په سل کلدورو مي ورکول اوس په سل غنی ده، هر شي کې داسې ده، داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې
سره پټرول ډیزل چې دی په خپل حال دي زنه ټول مرخوږي چې ګول ورو ولا دا سلام
منګل صاحب د دې اوریدونکو
خبرې تاسو ښه اورم
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل غوړو تاسو جواب واخلو دي
ډیر مننه کوم تاسو ګران اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلي او د ورور ته هم سلامونه او نیکې هلي دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله په خوست کې لډیرو کانو وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج ولا چې دا د خوست والی د وی طرح لمخې و چې په دې طرحه کې ټول ارکونه په نظر کې ورشي وو چې بل اخره په نیټه دغه طرحه تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج شو چې لامل یې په یو شمیر اسنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشو چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اسنافو سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خاروالۍ ولایتي شورا او اړوند ادارو سره او بیا بیا ناس تر سره شو چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټول اسنافو د مشانو د غوي په خوخه د خروالۍ په همغږي سره وتوانو د ترسو دوی ته ترتیب کو چې دا محل په خوښ کې نرخامه ټول ته تبدیل شوې دي او هغه اسناف چې نرخامه پاتې دي د ضربه د غو نرخامه هم وړاندې شي یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغاني باندې د ګازو یو کیلو خرچه ده چې فعلاً لپاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې د فلورل کیږي چې د دوی د غریټ راخته شو همدارشان په پارکینګونو کې په خو 15 افغانۍ اخیستل کیږي چې فعلاً لپاره 40 افغانۍ اخیستل کیږي دا پروسه په جدي توګه ترڅرنې او ارزونې او ترڅنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې چې موږ ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي موږ ولسمه متضرر کوي د هغه پروګرام دی جدي اقدامات کوي ضرور دي اندښنه نه کوي دغه موضوع ان شاء الله د کنټرول لاندې ده کنټرول شوی ده د اسناف واټېوالو سره او بیا بیا ناست شوی دي او دا پروسه به دوام لري تر څو چې زمونږ ولسمه د دې پروسې نه لکه څنګه چې رضایت خوده له همکاري کړي ده همداسې دوام وکړي
بله ډېر زیات مننه کوم یو بل اوریدونکو پر واخلو دوی هم د کښته ماشونو څخه شکایت لري خپل له دوی به وره
السلام علیکم زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حجرانو په نمائندګۍ چې د میګ ماشينه 15000 افغانۍ دي نه په 15000 افغانۍ دي نن سبا کې ماته دي هیڅ کار نه کوي میګ د ورپور چارواکو څخه دا اله کاوه چې میسته ده د ماشينه په ورکی او دا به د موږ د پر ډیرا د اتحار خبره دي او تاسو د می خبره ول پوری چارواکي تا ورسوي سلام علیکم
بلې منګاسب
ښه ډیر مننه کو پیدرو کې د خدمتي کارکونکو هغه حل دل چې دوی کوي اپ کم ماش باندې د دوی د کورنۍ هغه ساتنې کیږي د دوی له دې همت او د دوی د دې اوسلې څخه مون مننه کو او له دوی نه د دوی دغه او یار چې په ادارو کې د کارکول دي داستایو په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو تلورولو د لپاره بلا بلې طرحې لري چې په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دي او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به مونږ د ولایت مقام د محترم والی صاحب سره او لږه وروسته لوړو مقامات سره شریک کو تر څو د دوی وختونو ته جواب ویل شو
نو دا طرح څونه وخت به ونیسي چې د عمل کېږي
ان شاء الله دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه تو خدماتي کارکونکو چې دوی اضافه کاری کوي هغه ته اضافه کاری نیول کیږي او ترڅنګ به موږ د دوی غوښتنې او وړاندیزونه د لوړو مقامات سره شریک کو تر څو کولای شو چې د دوی د اوایدو په برخه کې او یا هم د معاشاتو په برخه کې بدون راول
ډیر مننه یو بل اوریدونکو کې د تعلیم په برخه کې څه نظر لري خپل د دوی څخه وایو
بلې السلام علیکم حیاتم د هوسل ته هم دا چې دلته د ایجوکیشن باندې په پرمختګونو نه خبر کیږي ته جو حاصل نشته په تر په کې انځنه د درس زمينه نه برابر نو هله مداد چې د داغه د بورډ پر چارواکو تر افیس ورسوي
بله منګل صاحب که څه هم دی مشخص کوم ځای نوم نه اخیسته چې په کوم ځای کې ما وای چې په اطرافو کې د مسلې ته ډېر توجه نه کیږي، که تاسو په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې واقعا د تعلیمي یا د پوهنې وضعیت څنګه دی؟
خوشبختانه چې په سږ کال کې په خوست کې د پوهنې په برخه کې د ولایتي ادارې د نوي مشرتابه پر اساس سره ژور پرمختګونه او اصلاحات رامنځته شوي دي چې لنی کمرغه دا مهال د خوست په ټولو ولسوالیو او په مرکز کې د 122 ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي چې په نویم کال کې به نوي ښوونځي موږ ګټې اخیستنې ته وسپارو او په عملي توګه به زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي.
دا په کوم ځای کې؟ دا په کوم ځایونو کې؟ په مرکز کې که په
دا په مرکز او په ولسوالیو کې؟ په مرکز او ټول ولسوالیو کې، په هر ولسوالۍ کې، په ځینو ولسوالۍ کې لکه د موساخیل ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده، په دې ولسوالۍ کې عملاً د 14 ښوونځیو د ودانۍ د جوړېدو چارې روانې دي، لکه د میدان ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده، په هغې کې د 200 ښوونځیو د جوړېدو چارې عملاً روانې دي چې راتلونکي نوي کال ته به دا نه نوي ټول ښوونځي به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او زده کوونکي به په دې ښوونځیو کې درس وایي او د دې لپاره به سرپناه برابره شوې وي. او تر څنګ یې په 122 ښوونځیو چې چارې روانې دي د هغو څخه په کلکه نظارت کېږي او د نوي کال د زده کوونکو د شمولیت لپاره کمپاین له سر له اوسه پیل شوی دی په ټولو ولسوالیو او مرکز کې. په خوست کې هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی، ټول زده کوونکي ښوونځي خلاص دي او ټول زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. که تاسو دلته وګورئ ټول علمي او زده کړیز مرکزونه فعال دي، هم په ولسوالیو کې او هم په مرکز کې. په ولسوالیو کې د زده کوونکو لپاره د کورسونو شمیر ورځې نه بلې ته په لوړېدو دی او هر څوک کولی شي چې په اسانۍ سره ښوونځي ته لاسرسی ولري. او تر څنګ په دوه منډه ولسوالیو کې دوه ورځې وړاندې د دوه منډه ولسوالۍ ټول علما کرامو قومي مشرانو قومي پرېکړه وکړله چې د 5 کالونو پورته تر 20 کالونو پورې ټول ماشومان او تنکي ځوانان به د قومي جرګې او د پرېکړې له لارې ښوونځیو ته لیږي چې دا یو لازمي لپاره د خوښۍ زیری و. او هغه چا چې زده کوونکي خپل ماشومان ښوونځیو ته ونه لیږل هغې دپاره یې قومي جریمه ټاکلې. د خوست ولسونه په دې برخه کې ویښ شوي دي، د دولت د خوانه ټول امکانات ورته برابر شوي دي او انشاءالله په راتلونکي کې به هم دا پرمختګونه دوام لري. په خوست کې د ښوونځیو دروازې ټولې خلاصې دي، هم د جنکیو او هم د زده کوونکو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه ده، هم په لرو ولسوالیو کې او هم په نږدې ولسوالیو کې.
بله، کډوالو ته به ورسو چې د کډوالو ستونزې واورو. دغه یو اورېدونکي کوم پیغام چې موږ ته رسېدلی و دا به تاسو ته دروړو.
السلام علیکم، زه له خوست نه زنګ وایم. حاجي غلام محمد نه کوم، موږ برانو د کډوالو چې موږ ته لکه ګلمه په شاته او چې نو حکومت په ختمه کوي نو څو چا غم خورلای دلته په مستر په نه لري په دغه چې وشي باید موږ غم وکړو چې هغه موږ نه خوري خدای زړه راته وایي چې غوانان یې ورته پاکستان د پاکستان خو په نه په نه راځي. سلام.
بله مګر صاحب،
په خوست کې یو هغه کډوال دي چې داخلي بيځای شوی دي او داخلي بيځای شو سره مونږ په تیره اونۍ کې د دوی د 200 کورنۍ سره نږدې مرسته وکړه تر څو په ژوند کې هغه توکي چې ورته اړتیا لري هغه ته راونیسي. او تر څنګ هغه بيځای شوی چې د شمالي وزیرستان راغلی او په ګولان کېم کې موجود دي هغه تخپل اولی چې بوغلی وو او د دوی د وزارو کسانو په شاوخوا کې چې هلته موجود دي د هغه سره په بیلابیلو برخو کې د کډوالو د چارو او د انسان د ادارې لخوا نه مرستې کیږي او د مسولیتونو ورته برابر شوي او د دوی ټول ستونزې او غوښتنې راخستل شوي دي، مرکز سره شریکې شوي. او تر څنګ 13 ورځې د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د مسؤلیت د مسؤل سره چې والي صاحب سره لیدنه لرله هغې سره دغه موضوعاتو باندې خبرې اترې شوي تر څو وتوانېږو چې هغه بېځای شوي چې په خوست کې دي د هغو دپاره نورې مرستې هم راجلب کړو. دا لړۍ دوام لري او دا چې دغه ورور چرته دی په کوم ځای کې دی دوی کولی شي چې د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او خپل هغه غوښتنه ورسره شریکه کړي تر څو د مرستې دپاره دوی په لیست کې شامل شي او وکتلی شي چې دی واقعا د دې مستحق دی که نه چې تر څو مرسته ترلاسه کړي. نو دی هلته مراجعه وکړي او موږ به د کډوالو چارو ریاست ته هدایت وکړو تر څو دغو کسانو سره چې پاتې دي هغو تر اوسه پورې مراجعه نه ده کړې هغو سره هم مرستې وکړي. دا لړۍ به دوام مومي او مون کوشش دا دی چې د داخلي بزایشو سره او ترڅنګ د هغو کډوالو سره چې د نورو ځایونو نه راځي هغو سره پر وخت مرسته وشي.
بله ډیر مننه کوم. هغه یو ورستۍ اوریدونکی یو معلول دی چې دی هم د خپلو معاشونو څخه شکایت لري، د دې ستونزه به د دې په ژبه واورو.
هلو السلام علیکم، زه د خوست ولایت نه سلیم کروان د سپری نږدې څخه زحمت در کوم دا پیغام پرېږدم چې موږ د خوست سرحدي نږدې ولسونو کې د مجاهدینو شهیدانو وارثینو ته خپل حقوق د درې کاله کېږي چې نه دي رسېدلي او نه ورته راغلي دي. موږ ستاسو نه هیله کوو چې جګپوړو مربوطه چارواکو ته زموږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي. سلام علیکم.
ډېره مننه کوو. د معلولینو حقوق چې په تېره میاشت کې یوازې د زمیدان ولسوالۍ او د مرکز د یو شمېر سیمو د معلولینو حقوق پاتې وو چې موږ په دې وتوانېدو. والي صاحب د شهدا او معلولینو د محترم وزیر صاحب سره خبرې وکړلې او هغه بودیجه مو خوست سره انتقال کړله او بالاخره په یوه ناسته کې په غونډه کې دوی ټولو ته دغه حقوق چې دي توضیح شول. او د نه پوهېږم چې دا ورور دلته خو کټګوري هم موجود دي چې دوی په نظامي برخه کې معلوم شوي دي یا دوی د پخواني وخت معلوم دي یا په اوس وخت کې معلوم شوی دی که څنګه. خو که چېرته دوی رجستریشن نه وي کړی دوی د هغه پروسه چې د کار او ټولنیزو چارو چې اوس دا اداره بیله شوې ده د شهدا او معلومینو امریت ته د مراجعه وکړي او هغلته د خپل غوښتنې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي تر څو که چېرته دوی هغه حق د کارت د حق کارت نه ترلاسه کړي تر څو هغه کارت واخلي او هغلته ثبت شي او په راتلونکي کې دوی ته دغه معاشات ورکړل شي. او د شهیدانو په برخه کې موږ د مرکزي ادارو سره په تماس کې یو او د دې غوښتنې وړاندیزونه مو لیږلي. انشاءالله چې د برخه کې موږ خپل هڅې او کوششونه ولایتي اداره په بیا بیا سره کوي.
ډېر زیاته مننه کوم د خوست والي ویاند شغلی طالب منګل صاحب چې د خوست ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې او جواب مو کړې. البته موږ نورې ستونزې او پیغامونه هم لرو خو دا مو د بېلګو په ډول انتخاب کړي وو او تاسو جواب وکړ. ډېره مننه.
زه تاسو نه هم ډېره مننه کوم. کورما باد چې د ولستونزې تر موږ رسوي او خدای دې وکړي چې یو ورځ په افغانستان کې سوله او امن رامنځته شي او دا ټولې ستونزې له منځه لاړ شي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې به د نورو ولایتونو څخه هم ستاسو را رسیدلې پیغامونه در سره شریکو او به په نورو خبرونو کې پر هر یو باندې جلا جلا د اړوندو مسولینو سره خبرې وکړو.
السلام علیکم. زه سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد داوود خاکسار د ژړۍ ولسوالۍ څخه په تماس کې یم او ما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده موږ دلته په ژړۍ ولسوالۍ کې او نه مکتب نه ښوونځی لرو. موږ دا غواړو چې موږ دلته ښوونځی او مکتب را جوړ کړي تر بیا ښه وخت الله په امان.
السلام علیکم آزادی کارکنان ته السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه نماینده د مایبینو خبرې کوم. د مونږه دغه د حاضرې د مایبینو د تقریبا د نو نیم سل کسو معاش پاته دا دوه کاله کېږي چې نه ورکوي او نه کارتونه ورکوي بایومیتری کارتونه نه ورکوي او نه درې څلور کاله کېږي کتابچې جوړې کړې دي بایومیتری کارتونه نشته. د ما لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کېږي چې ما غږ واوري او د ما د ازادۍ کارکوونکو ته لوړپوړو چارواکو ته دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. دی زه دی پکتیکا دی ولایت دی زایو جاکوت کې اوسیدونکی یم. امین الله نامیږم. مکتب کې د تذکری ویلی نارسی ډیر وخت کېږي نمونه مو هېر کړي دي. تذکری وی خیر کوي نه خواهش کوو چې تذکری روکي زر سر زره ما پیغام ورکړو. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه میرویس احمدی د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ مسجد هم په هلمند کې ژوند کوم.
دولت صدا غوښتنه سلام
السلام علیکم زه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم یو سرتېری په حیث نه زه تا ته وزیر دفاع ته دا پیشنهاد کړم چې موږ کلو پنځو کسو تر خطلا فیصدي په لرې لرزو کې راغلي وو کورو معاینات کړي او موږ نه موږ چارې لیواله لاسو په سرحدانو لیواله لاسو او د اردو لیواله لاسو نو موږ سره څوک معافي کوي کاندې او کو معافي دا کاندې موږ نه روپۍ غواړي موږ د لوړ مقاومت نه دا غواړو چې دغه واګانو کلوګانو کې دغه رسپتونه موږ نه غواړي او موږ خپه او تربت ناست چې په کورو کې بې واسطې خلک یو او موږ هغه اکثره څوک اوري نه موږ ډېر خلک کورو مې ناست دي هېڅ یو لکه موږ څه وکړه دا د خپل کاناډا راځه په ډېرو روپو باندې په ډېرو راو باندې زه دا بل ورځ دغه نسل ومه د سرحدي لیواله تلویغ مې راوغاري خاص اوس ما نه په مخکې مې غواړي تلویغ زه پیسې د کوم ځای نه راوړم مګر هېڅ سړی مې ته خو موږ لحاظ او خاطر نه کوي ټول د واسطو او د رسپتو خلک
استاسو نه مننه کوم ګران دوست تاسو هم پر خدای سپارم او مننه کوم چې پیغام راستولی وو هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم دومره وو تر د خدای پامانۍ د مخه غواړم دا یادونه وکړم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما سره طاهر روشن مرسته او همکاري کوي مننه ځینې کوم او تر بلې خبرونې پرې تاسو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
وزیرستان سباد
نه جبر پپل ځان بنه